هر کاروان ونیس پروگرام خپریږي خو اوس د لسنی مې بجې دی لفریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډی سورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی له ګډې همغږۍ او همکاري پرته د انتحاري حملو مخنیوی به ستونزمن وي. د دغه وزارت ویاند دفتر سرپرست وی په کابل کې د طبیان فرهنګي مرکز چې انتحاري حمله پرې وسوه په دغه مرکز کې د جوړې سوې غونډې په اړه هیڅ امنیتي مسؤول په جریان کې نه و پریښی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د 43 میلیونه ډالر مرسته کوي. ټاکل شوی ده چې د دې مرستې تړون نن د افغانستان د پوهنې وزارت او یونیسف ترمنځ لاسلیک شي. د افغانستان د ښځینه پولیسو 15 اویا افسرانو پرون په ترکیه کې خپل روزنیز دوره پای ته ورسوله او د فراغت سندونه یې واخیستل. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د لسکونو لاریون کوونکو نیول په سختو ټکو غندلې دي. دغه سولیز لاریونونه د ایران په څو شهرونو کې د بیو د زیاتېدو په اعتراض کې سوي دي او مظاهرچیانو د سیاسي ازادیو غوښتنه کړې ده. د اسلامي دولت علي د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې په یو سوپر مارکیټ کې د بریټ مسولیت ومنه. د چهارشنبه د ورځې په دې حمله کې تر لسو ډیر کسان ټپیان شول او یو مشکوک د بوسنیا د جګړې پر مهال په جنگي جرمونو کې د لاس لرلو په تور د جرمني په مونشن ښار کې ونیول شو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود نافی همت او زما همکاران د ظاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې اونۍ په خبرونه کې یو راپور لرو چې وایي ناامنی د کوکنارو د اړولو بهیر ټکنۍ کړی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې رقیه علیزی وړاندې کوي. د نشي موادو سره د مبارزي وزیر سلامت اعظمي د سیشنبه په ورځ د کوکنارو د کښت اړولو د کاري ګروپ په غونډه کې وویل چې سخت کال د افغانستان په کچه د کوکنارو د کښت اړولو بهیر ځکه ټکرای سوی چې ناامني ډیره سوي او په ځینو غرنیو سیمو کې کوکنار کرل سوي دي. د مخدره موادو وزارت له نړیوالو مرسته کوونکو ادارو څخه غوښتي چې خپلې مالي ژمنې عملي کړي. خو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا عینل استازي د دې غوښتنې په ځواب کې ویلي دوی په هغه صورت کې لدی بهیر سره مرسته وکړي چې په سلو کې اتیاز مکه د کوکنارو لخخ څخه پاک شي. پولیسو په تیرو شپږو ورځو کې د مخدره موادو 22 تنه قاچاقونکي نیولې دي. له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د پنځمه پورز ازادي رادیو ته وویل چې دا 22 تنه قاچاقونکي په بیلابیلو پیښو کې په کابل، نیمروز، تخار، ننګرهار، فاریاب، غور او پروان ولایتونو کې نیول شوي دي. د ښاغلی موحد په وینا لنیول شوي کسانو څخه اته تنه یې هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې شپږ کیلو ګرامه هیروین په کابل کې د حمید کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه بهر ته قاچاق کړي. د دې 22 قاچاقونکو سره څه د پاسه شپږ سوه امریکایي ډالر، شپږ موټرونه او دوه میله وسلې هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د دوشنبه په ورځ د کابل ښار خیرخانې سیمې څخه نږدې 200 معتادین راټول او په ابن سینا نومې روغتیایي مرکز کې یې بستري کړل. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو یا کاهش تقاضا رئیس ناصر شریفي ازادي راډیو ته وویل چې له کابل ښار څخه به د معتادینو راټولولو کمپاین په منظم ډول دوام ولري.
مونږ اولویت ورکو هغه معتادین چې هغه د سرپناه دي، هغه معتادین مونږ جمعولي کوو او کمپیوټرنیک ته انتقالو. هغه 1000 بستر متاسفانه چې معتادینو تعداد ټول زیات دی، هغه معتادین چې 15 څلوېښت ورځې هلته پوره کې فارغ شي د ادارې پیوز کې چې څومره مونږ فارغ کړي نور جمعولي کوو او هلته انتقالو.
د یادونې وړ ده چې دا مهال د کابل په دولتي او خصوصي مرکزونو کې د سلګرو معتادینو درملنه کوي. محمد ایاز ترنکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسر لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د کوکنارو د اړولو پر وړاندې امنیتي ستونزې،
اندیشنه ژوند ستدې په دې سیمه کې ښایي چې د کوکنارو کښت پاتې کېدو لامل هم وګرځي.
د کوکنارو د کښت یا بدیل منشیات پروګرام وسریت
مرج اگر سره په خبر نه چې کوم مرسته یا راغلی ده یا نه درغلی ده وی افغاني مرسته مر نه تلل.
د ټابلیټ کا د زیانونو په اړه د ډاکټر واحد الله کوشان مرکه د یو داسې موتات خاطره دراورو چې په ځواني کې سپین ژری سوی دی، او د خبرونې په پای کې د پخوا به شان یو لنډه ډرامه هم لرو. اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې په یو شمېر ولایتونو کې روانو ناامنیو د کوکنارو د اړولو او بدیل معیشت پروګرام د پلي کېدو مخه نیولې ده. د دې وزارت ویاند حنیف دانشار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې له یوې خوا ناامنۍ په ځینو سیمو کې د کوکنارو د اړولو چارې له خنډ سره مخ کړي، او له بلې خوا مافیایي ډلې له دې فرصت څخه ګټه اخلي او بزګران په زور د کوکنارو کښت ته اړ باسي. په دې اړه یو شمېر کارپوهان ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د تراګرۍ او مخدره موادو پر وړاندې مبارزه هممهاله پر مخ یوسي. په دې اړه عبادالله حنازی راپور چمتو کړی چې روغی علیزی وړاندې کوي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په افغانستان کې روانه نامنی د کوکنارو د اړولو پر وړاندې یو لوی خنډ بولي. د دې وزارت ویاند حنیف دانشیار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په یو شمېر ولایتونو کې د کوکنارو د کښت فصل له پیل سره سم د کوکنارو د کروندو د اړولو چارې پیل شوي، خو د ده په خبره امنیتي ستونزو د دوی کارونه له ستونزو سره مخ کړي دي. ښاغلی دانشیار وایي په ناامنو سیمو کې مافیایي ډلې خلک د کوکنارو کښت ته په زوره اړ باسي.
مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ناامني تر ټولو ستره ستونزه ده. په ناامنو سیمو کې هم د کوکنارو د اړولو چارې له خنډ سره مخ دي، او هم یې د کوکنارو کښت د مخنیوي په برخه کې زموږ د پروګرامونو مخه نیولې. هر څومره چې ناامني ډېریږي زموږ ستونزې هم ورسره ډېریږي.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په 2018 میلادي کال کې پلان درلود چې په ټول هیواد کې 2000 هکتار ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاک کړي، خو د دې وزارت د چارواکو په وینا د نامنیو له کبله دې هدف ته ونه رسیدل. د دې وزارت د 2018 میلادي کال د راپور له مخې په روان کال کې په ټول افغانستان کې 3,28,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوي، چې د 2018 میلادي کال په پرتله په 3.3% زیاتوالی ښیي. تر دې مخکې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی هم ناامني د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ستراتیژۍ د عملي کېدو پر وړاندې ستر خنډ بللی و. اوس مهال د افغانستان په ختیځو او سویلي ولایتونو کې د کوکنارو د کښت فصل پیل شوی، او له دې کښت سره هم مهاله د کوکنارو د اړولو لپاره هڅې هم پیل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼی وایي که څه هم د دې ولایت په ګڼو ولسوالیو کې سلګونه جریبه ځمکه کوکنار اړول شوي، خو د ده په خبره د نامنیو له امله به ونه توانیږي چې په ټول ننګرهار کې د کوکنارو ټول کښتونه واړوي.
موږ د خلکو سره کار شروع کړی، د مخابرو سره کار شروع کړی، ترڅو موږ د مخابرو په همکارۍ باندې وتوانېږو په دې ولایت کې د کوکنارو کښت له منځه یوسو. اندېښنه ژوند شته دی په ځینو سیمو کې ښایي چې د کوکنارو کښت پاتې کېدو لامل هم وګرځي.
هاخوا د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال محمد ظفر وایي ناامنی باید د کوکنارو د نه اړولو لپاره پلمه ونه ګرځول شي. ښاغلی ظفر وایي که چیرې د مخدره موادو او تروریزم پر وړاندې مبارزه هم مهاله پر مخ یوړل شي، له یوې خوا به د کوکنارو د کښت مخه ونیول شي، او له بلې خوا به خلکو ته په سیمه کې د پراختیایي پروژو د پلي کولو لپاره لاره هواره شي.
روغکیه علیزی و چې د کوکنارو د اړولو او ناامنۍ په اړه راپور اوروه. د افغانستان هغه بزګران چې اوس هم کوکنار کری وایي چې د بدیل معیشت پروګرام له لارې له دوی سره هیڅ ډول مرستې نه دي سوي، ځکه نو دوی مجبور دي چې کوکنار وکري. دوی وایي په سیمه کې یې اوبه لږ دي، د زراعتي محصولاتو لپاره مناسب بازار نسته، او دې ته ورته نورې ستونزې هم لري، خو حکومت پام نه دی ورته کړی. له بلې خوا د کرنې وزارت د معیشت بدیل پروګرام ګټور بولي، او وایي چې دا پروګرام د هیواد په 40 ولایتونو کې پلی شوی دی. په دې اړه عبادالله حنازی راپور لري.
په سپینه ګیره او په تڼاکو لاسونو تر سره لمر لاندې په خپل پټي کې بیل وهي. د ځان او کورنۍ لپاره روزي پیدا کوي، خو له دې نه خبره ده چې هم د ځان او هم د نورو خلکو لپاره زهر کوي. دی د روزګان ولایت اوسیدونکی دی او سیف الله نومیږي. وایي چې سږکال یې د غنمو تر څنګ کوکنار هم کرلی دي.
حکومت مرسته نه ده کړې، نه راسره کوي. چې مرسته راسره کوي هغه هم زور واخ ته رسېږي، موږ خوار غریب ته نه رسېږي.
سیف الله دا شکایت په داسې حال کې کوي چې د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې همدا اوس د هیواد په 34 ولایتونو کې د بدیلي معیشت پروګرام پلی کیږي. د دې پروګرام له لارې بزګرو ته د بدیلي کښت لپاره اصلاح شوي تخمونه ورکول کیږي او نورې اسانتیاوې هم ورته برابرېږي. د روزګان یو بل بزګر حاجي خیرالله هم وایي چې څو کاله کیږي کوکنار کوي او دا کار له مجبوره یې کوي، ځکه د حکومت لخوا ورسره هیڅ راز مرسته نه ده شوې. لوری د کندهار ارغنداب ولسوالۍ چې مخکې د کوکنارو کښت پکې صفر شوی و، یو شمیر بزګرانو بیا د کوکنارو کښت ته مخه کړې. د سیمې یو بزګر لالګل وایي چې د کوکنارو کښت یې ځکه بیا پیل کړی چې د بدیلي معیشت په نوم ورسره کومه مرسته نه ده شوې.
موږ یې ګر سره په خبر نه یو چې کومه مرسته یا راغلې ده یا نه ده راغلې. د یوې افغانۍ مرسته موږ نه دلیدلې، حتی د تریاکو حساب چې دی او موږ کومک مرسته چا نه دلیدلې.
له روزګان او کندهار ولایتونو څخه ورهاخوا په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم یو شمیر بزګران ورته شکایت لري او وایي چې د بدیلي معیشت په نوم ورسره کومه مرسته نه ده شوې. د جنت ګل په نوم د سیمې یو بزګر وایي
بدیلي تجربه موږ کې موږ ته وسپري چې موږ نه کوم کوکنار په بدل کې موږ ته چار نه درکړې د تخم یا سره یا بل شی هیڅ شی نه ده شوې. اوس په اوازې بيبي او مګر ما چې به راغلم دي هغه هم خلکو ته نه توضیح شوی او خاص خلکو ته توضیح شوی.
دا شکایتونه په داسې حال کې کیږي چې افغان حکومت د تیرو څو کلونو راهیسې د نړیوالې ټولنې په مالي مرسته د میلیونونو ډالرو په ارزښت د هیواد په کچه د بدیلي معیشت پروګرام پلی کړی دی. د کرنې او مالداري وزارت د بدیل کښت د برخې مسؤول صبور شیرزاد وایي چې د دې پروګرام له لارې یې له زرګونو افغان بزګرو سره د زراعتي چارو په ټولو برخو کې مرستې کړي دي.
ما طول چند سال اخیر تونستیم در بسیاری از ولایت مزرعه‌ای که با کشت
موږ په دې وروستیو څو کلونو کې توانیدلو چې د هیواد په مختلفو ولایتونو لکه روزګان، هلمند، بدخشان او بلخ کې د کوکنارو د کښت ځمکه په باغداري او یا هم د کچالانو په کښت واړو او یا هم داسې نور زراعتي فعالیتونه په کې
مزرعه کښت کچالو اس باغ احداث شوه فعالیتای دیگه زراعت او مالداري جایگزین شوه ده.
خغلې صبر د بدیلي معیشت پروګرام په داسې حال کې ګټور بولی چې د وروستیو راپورونو له مخې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت زیاتوالی خبره کیږي. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت هم د بدیلي معیشت پروګرام ګټور بولی او وایي چې دې پروګرام ته به دوام ورکړي. خو د همدې وزارت په راپور کې ویل شوي چې سږکال د کوکنارو کښت زیات شوی و. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت نږدې دوه میاشتې وړاندې په 2010 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او هیروینو د تولید پاړه راپور خپور کړ چې له مخې د تیر کال په پرتله په 2010 میلادي کال کې د کوکنارو کښت 3.5% او د اپیمو تولید 80% زیات شوی دی. خو اوس پوښتنه دا ده که د بدیلي معیشت پروګرام ګټور وي نو د کوکنارو د کښت د زیاتوالي لامل څه دی؟ د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ مرستیال جاوید احمد قایم ناامني د معیشت بدیل د پروګرامونو سم نه پلي کېدل او په نړیوال بازارونو کې د مخدره موادو ډېره غوښتنه په افغانستان کې د کوکنارو د زیاتوالي له مهمو عواملو څخه بولي.
فکر کوم واضح خبر په داسې ولایتو کې لکه روزګان او فراه او هلمند اکثره دیقانان ته رسیدګي د همدغه امنیتي ستونزو په وجه نه ایسوي چې هغه د دې دلیل دی چې کوکنارو کوي. خو دې څخه علاوه خو د معیشت بدیل پروګرام باید دغه سایکل چې دی دغه ډایرکټ ټوله تر ټارګټ لاندې ونیسي چې هم تخم ورته ورکړي، هم همکاري ورسره وکړي، ترویج دپاره هم یې بیا په کومک ورسره وکړي، مارکیټ کې چې هغه خرڅ کړي دغې نه پیسې لاسته راوړي. اکثره برنامې دغه مکمل دایره د مکمل سایکل چې دی دا نه تطبیقیږي، یو برخه یې بله برخه یې رانیولي. دغه باید فوکس وي.
خود دې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ په خوانې مرستیال محمد ظفر په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او پیمو د تولید زیاتوالي ته په پام سره د بدیلي معیشت پروګرام ګټور نه بولي.
زمانه نظر دا دومره ډیر زیات موثر نه دی. دا د معیشتي بدیل پروګرام ډیر واړه دي نسبت دې ته چې دومره غټې مسلې ته ځواب ووایي، ځکه د تریاکو کښت به حد ډیر دی او بدیلی معیشت په هغه اندازه نه وړاندې کیږي. ډیر محدود شیان دي چې کله که مقایسه وي سړی هغه وکړي، نو د دې یو غټ پرابلم په مقابل کې یو غټ پروګرام پکار دی، نه داسې واړه واړه پروګرامونه.
اکثره کارپوهان او سیاسي تحلیلګران باور لري چې د بدلی معیشت په څیر د پروګرامونو د پلي کولو له لارې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخنیوی ګران کار دی، ځکه چې دا پدیده بهرني اړخونه هم لري. ښاغلی ظفر په دې باور دی چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید د سیمې پر هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان پر ګاونډیانو فشار راوړي چې په خپلو هیوادونو کې د مخدره موادو بازارونه له منځه یوسي، او له دې هیوادونو څخه افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو د قاچاق مخه هم ونیسي چې د مخدره موادو په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړې دی پورته نه
وځي کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
درنو اوریدونکو، تاسو له آزادې راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. تابلیټ کا یو ډول نشې ګولې دي چې په دې ورستیو کې ګڼ شمېر ځوانان پخته سوي دي. دا چې دا ګولې په خپل ترکیب کې څه ډول مواد لري، له نورو نشې موادو سره څه توپیر لري، لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه یې څه دي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنکله ډاکټر وحیدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې دا ډول ګولې له څه ډول موادو څخه جوړې سوي دي.
تابلیت کا جغه علمی نوم استاکسید چې یو هغه تنبیه کوونکې مواد مخدر د جملې څخه د کلش استفاده کوي، هغه د کاذب انرژي ورته زیاتی هم د نشې لپاره د استفاده کوي، هم د زیات د انرژي د اخیستلو لپاره.
که دغه د استفاده پر لاملونو راته نور هم لګرنا واچوي شي، ولی ځوانان له تابلیت کا څخه زیاته استفاده کوي؟
مخکې چې تبلیت کار شي دغه مورد کې یو تبلیغاتي کلنره لاره کچول شو چې ګوري تبلیت کا یو ماده ده چې انرژي ورکوي. د تبلیت کا د لنډمهال او اوږدمهال زیانونو په مورد دوی اصلا معلومات نه لري. تبلیت کا روک دي کسان تبلیغ کوي چې تبلیت کا ګویا انرژي زیاتوي، تمرکز د فکری زیاتوي، جنسي قوه زیاتوي، تبلیت کا قوه د کار زیاتوي، او بل اکثریت ځوانان خصوصا دغه روشن فکره طبقه غواړي چې چې د درس دی لولي. دوی ته وایي چې دا تبلیت کا نیم دنه وخوره هم تمرکزیت د حقیقي مطالعې لپاره. اختلاط د تبلیت کا بخوبی ده، دوی اغا اختلاط نه دوی استفاده کی دشو تبلیغ شوی قواد جذب ده مغز زیاده ای. بل چه دیر که فکری ده روشن فکر طبقه میشه یا استراب لری یا فسردگی لری دی امتیان ده اغا بباره که چون ده لکچرو که اکثریت درسونه توضیح و تشریکی دوی اکثریت تحصیل لنده رازی یا اغا درس سی نیشی تشریکه ولی نو ده تبلیغ ورده شوی چه تبلیغ که وخوری ستاب ده جراتم زیاد چی سو که ده جنسی مسئله پس فکر زی ده خلق که ده زیاد معمول ده وی چې دغه خبره تبلیت کا جسمی طاقت چاته ورکی یا اغه کومه انزال چې دا په ورسته غورځي چون آگاهی نشته او دغه د اثر په مورد کې دوی معلومات نه لري. دوی هغه شکر کیږي د تبلیت کا
دوه کسانو نه هیڅ دي چې غوی تبلیت کا کاروي.
د دې رفتار تغییر کی تبلیت کا خپل سریر شاته خوب لمنځه وړي او بل هغه نشتلی شته تی چې د سریر شاته هغه نه زیات د ویل کیږي. چون یو نفر چې تبلیت کا استفاده وکړو سلیر ساته ویخي اته څلوېښته یې ده په خوب کې تېرېږي. یې ده په هغه مسلکي برخه کې هم تاثیر کوي، مثلا وظیفې ته نه ځي، پوهنتون ته نه ځي، مکتب ته نه ځي. ده دغه حوصله مندي کموي، مثلا په کور کې پلار یا مور یا بل آزاد فامیلی او عادي خبره هم ورته کېږي چې د یو سودا راوړه ډېر شدید عکس العمل ښیي. کله چې تبلیت کا استفاده وکړي تر سبۍ پورې ده به تلویزیون ویني، یو بل ګیم باندې به ده مصروف وي، ولې چې خوب له منځه وړي.
دغه ټابلیټ کا عام خلک څنګه وپیژني چې دغه ټابلیټ کا دا داسې یو مشخص او ځانګړی نښې لري؟
ټابلیټ کا په څو رقمو په بازار کې جوړ شوی دی او مختلف نښې لري. یې د پیژندل ډېر مشکل دی چون یو ټابلیټ په شکل یو ګولۍ په شکل دا جوړ شوی دی. سپین رنګ لري، سور رنګ لري، ګلابي شکل رنګ لري، د نخوتي رنګ لري. پاکټ کې مثلا پی نوشته یي یا کې نوشته یي په انګلیسي حرفونه دی یا بس ما لیدلی چې یو خطی په دې پاکټو کې تنبیه کوونکی عکسي، مثلا یو ځوان ویستلی چې مثلا ته زمری جوړي یا تنه شاهین جوړي تنه باز جوړي. داسې هغه ده
د ټابلیټ کا د نشې توپیر له نورو نشو سره په څه کې ده؟
د نشه نورو نشو سره تقریبا 35% فرق کوي. دومره ډېر دوپامین افرازي چې هغه کاذب خوشحالي د نورمال خوشحالي نه لس چنده کیږي. په نورو نشي ټوکو کې دا نه ده. کله چې دوپامین ډیر افراز شو، کاذب انرژي ده چې ډیر خوند اخلي، ده څه په جسمي انرژي کې، څه په جنسي کې. دوی میز کې معلوم ده وایي نیم دنه ټابلیټ کا وخوره بغیر هم ته دی وړي.
لنډ مهاله زیانونه د ټابلیټ کا څه دي؟
ټابلیټ کا دوه زیانونه لري، یو لنډ مهال زیانونه، اوږد مهال زیانونه. لنډ مهال زیانونه د طرز برخورد او تفکر د دوړه باندې تاثیر کوي. زیات خاندي، هر شی د ډېر لذتمند دي. بل هغه نورمال شیان چې دي هغه شکل سره د نه ویني، خلاف یې ویني. مثلا ونه ویني چې دا سړی ده، دته هغه بریف سایکوز یا لنډ مهاله لیونتوب یا وایي چې ولا زه خو دغه د مریض خواته روان یم، خدای په امان. دا چې کله وخوري دا د ګوشه کېږي. ده فار مثال خپل خزی سره، خپل ماشومانو سره یو کوټه کې نسیم لی، دا ډیر شدید نا امید کېږي د ژوند. بل چې ډیر مهم ده، دغه مانیک اراز ته پیدا کی، یعنی چې پیسې ډیر مصرف کوي. کچې په جیب کې مثلا لس زره روپۍ د خرچه کوي په خپل دیوالو باندې. وړ اوږدمهاله چون خپل ټابلیټ کا په عصبي سیستم پنځه مرکزو کې د تاثیر کوي. کچې د یو نفر چې پنځه میاشتې ټابلیټ کا استفاده کړي، د هغه مغز ایم آر آی بنګه واخلو او د سالم مغز ایم آر آی بنګه واخلو، دا به شل دېرش فیصده هغه نه ګرځېدونکی عوارض د ته منځته راغلی. حافظه یې کمیږي، تمرکزیت کمیږي، ډیر شدید ډپریشن زیاتیږي زیاتیږي. بالاخره د باندې دغه دنیا دونه په تنګیږي، د اکثر د خودکشي کوي.
پر امیدوارو ښځو به د ټابلیټ کا اغیزې څه وي؟
امیدوار ښځه چې دوه نفره ده، امیدوار ښځو کې پلاسنتا ورته وایي چې د مور او د ماشوم په منځ کې یو ارتباطي پول ده. بعضې شیان اجازه لري چې هغه نه تیر شي ماشوم ته رهي شي، او بعضې شیان هغه نه اجازه نه لري چې ماشوم ته تیر شي. متاسفانه مخدره توکي په شمول د ټابلیټ کا چې دا د پلاسنتا نه تیریږي او ماشوم په دماغ کې داخليږي، هماغه تاثیرات زه مور باندې کوي. د هغه درې چنده څلور چنده په جنین باندې تاثیر کوي، ولې چې هغه جنین د رشت په حالت کې ده. چې کله زوی زیږي یا لور زیږي، سو شکل د ولدي بلري. کله چې اولادت کوي، یو ورځنی دوه ورځنی ماشوم هغه په ټابلیټ کا روغ دی.
د ټابلیټ کا په اړه مو له ډاکټر واحد الله کوشان سره زموږ د همکار محمد ایاز ترنک مرکه اورېده. اوس د یو معتاد خاطره در سره شریکوو. شفیق الله که څه هم ځوان دی، خو د نشو له امله سم سپین ژری ښکاري. دی وایي چې په ایران کې مې د سختو کارونو له امله بدن درد کاوه، او دې ته اړ شوم چې د ارامۍ لپاره تریماډول ګولۍ وخورم. دا چې د دې ګولیو نشه له نورو سره څه توپیر لري او دی له څه ډول مشکلاتو سره مخ کړی، په دې اړه به خپله دده خبرې واورو.
د مانم شفیق الله دی. پنځه کاله مخکې زه تللی وم ایران ته، په لارو باندې خو سختي ده، حتمن درد مرد ما پښو پیدا کړم. بیا د انډیوالانو چې ورغلم هلته په هغه کې اتاق کې، بیا ما کله چې وغوښتل زه د درد ګولۍ پیدا کړم، ما ورته وایي چې کوم پاراستامول که لرئ ماته یې راکړئ. هغه دوی ماته دغه راکړله، تر مدل دوا خوره د درد ګولۍ ده. هغه کله چې ما وخوړله خو طبعا سړی آرامه کېږي، نو سبا بله ورځ دغه پوښتنه ما وکړله چې دا څه نوم لري. بس دغه نو مازدا کوم دغه چې هغه ګولې ما د درد لپاره خوړلې. هغه طبعا نشه لري، نو آرامي سکون ورکوي سړي ته. طبعا دا کورونه سخت دو په ایران کې، کله چې کارو کو وجود هم چې درد وکړو د دې ګولې دوم استفاده کوله. هغه مې خرڅې بازار کې هر دواخانه نشه لاړ شي په سلو کې به لاس کسان کو درته وشي دا ګولې نشته. نور آزاد دي، تقریبا یو پاکټ په 24 ساعت کې استعمالول. اول که خو بعد احساس نه وکړ آرام بوم، مرحله په مرحله زیاتې ده. پس د تاثیرات بیا رو با تاثیرات درلودن درې کاله مکمل مال استفاده. خب پس بعد بد خوبونه لیدل ما، کله کله بم پزای کی چې پروتون د شپې یو تکان بم ور بده غزره، لکه چې ودریږي وندې کنه، لکه سره چې برق ونیسي. یو ضعف هم درلود، وجود کې مسستی راتلل بدن کې، اعصاب هم خرابیدل، کم حوصله بم. زه خپل له دې عمله خسته شوم، زه مو ترکله خود به خود خپل اولاد فکر کې شوم چې ترکله به نشه کوم. دا پیسې چې زه بازار کې زه مثلا ګلې په هرم دی یواز باندې، ولی میوه نه اخلم، اولاد هم مثلا یو کور کې ولی خرج نه کوم. یو شپه ما غوښتل چې په کور کې ګلې ترکم، بیا هغه شپه باندې زولانم دوام یې ونه خسته. بیا د شپې ډیر په عذاب شوم، تبه مې شوه، ټول وجود کې مې لرزه پیدا شوه، خوب نه راتلم. تمام شپه بتلم یخ اوبو ته، اوبو مې په ځان مونه چول، یا بچراغ مې ولست خې بارام، بیا مې تبه شوه. خو ټول شپه زه په سرا کې تا شویم، تو خبر شوی نه دی، نه مې چاته ویلي چې ما باندې دا سوالات راغلی دی که د شهر ما تر سهاره مې خوب نه دی کړی.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل په تیاره کې یو بهرني هېواد ته په سفر روان وي. کله چې د هوایي ډګر په ترمینل کې د تلاشي ځای ته رسېږي، نو سخت وارخطا کېږي. رنگ تک جړ اوړي او پر لپسې پر خېټه لاس تېروي. کله چې پولیس له هغه څخه د وارخطایي دلیل پوښتي نو اجمل نور هم وارخطا کیږي. دا چې اجمل ولې وارخطا دی او پر خېټه ولې لاس تېروي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
اوهو اجمل جانا راځه راځه خدای دې راولا.
خدای مې دې خدر ولی. جبار خان څنګه یې؟ السلام علیکم.
وعلیکم سلام. ستړی مو شي؟ جوړ په خیر. خیر خیریت دې؟ راځه دغه د پرې چوکۍ کینه.
سمه ده کینم.
دا ډیر وخت نه معلومې دي. دومره وخت وروسته دې څنګه زه په یاد شوم؟
متل دی وایي لاسې ماتې غاړې ته ځي. زه هم بې خرڅه شوم ځکه تا ته راغلم. کارم نشته. ما ویل که پنځه زره افغانۍ پور راکې.
یا راجمل جانه پنځه زره خو ولا کرا سره وي.
په دا دومره لویه مغازه کې پنځه زره افغانۍ نه لرې؟
پیسې خو لرم اجمل جانه، مګر نقدې نه لرم. په کاروبار باندې دي. چینایان یو متل لري وایي ما ته ماهیان مه راکوه، د ماهیانو د نیولو چل را وښیه. زه به هم تا ته د پور پر ځای د پیسو ګټلو چل در وښیم.
هله ژر شه راته ووایه چې څه وکړم.
تذکره او پاسپورت لرې او که نه؟
هو لرم یې.
بس چې لرې سبا زما مغازې ته له تذکرې عکسونو او پاسپورت سره راشه چې ویزه درته واخلم.
سمه ده. خدای دې راته ونه ویل چې څنګه کار دی.
هغه به وروسته درته ووایم. اول به ویزه درته واخلم. زوره وره خارج ته دې بیایم، هم چکر دی او هم پیسې.
ګوره دا یو راز دی، پام کوه چې چاته ونه وایي. په کور کې هم چاته مه وایه. باید یوازې زه او ته سره خبر وسو او بس.
سمه ده سمه ده، بېغمه اوسه، نه وایم. جباره په دې هوایي میدان کې څومره ګڼه ګوڼه ده؟ دا ټول خلک خارجي ملکونو ته ځي؟
نه، ټول خارج ته نه ځي. ځینې خلک له یو ولایت څخه بل ولایت ته هم ځي.
دا مسافر څه شته په لین کې ولاړ دي؟
دلته مسافر تلاشي کیږي. سانادي ونیسه، ډېره سخته تلاشي ده.
څه وایې؟ سخته تلاشي ده؟ نو دا به څنګه شي؟
په خېټه باندې ډېر لاس مه وهه، بیا پولیس پوهېږي چې ستا په خېټه کې خامخا څه خبره ده. په بلا به مو وخته کې سمخیشه چې د تلاشۍ نوبت را ورسید.
وروره، بکس دې دلته پر دغه پټۍ کې ده او خپله هلته ورشه چې هغه سړی د تلاشۍ کې.
څه شی؟ ما تلاشۍ کې؟ څوک به تلاشۍ کوي؟
ولې دومره وارخطایې؟ درته ومې ویل چې هغه سړی ته ورشه چې تلاشۍ دې کې.
ښایستې، څه خبره ده؟
دې سړی ته وایم هلته ورشه چې تلاشۍ دې کې. خدای هېڅ په خبره نه پوهېږي.
ځوانه دلته راشه چې زه دې تلاشۍ کوم.
سمه ده، دا درځم.
ولې دومره ورخطا یې؟
بس تاسې قمندان صاحب.
نو یاره په خېټه چې لاس تېرې نو خامخا څه خبره شته. ته ودرېږه، هره خبره چې وه اوس به معلومه شي. دا ماشینې معلوموي. سربېره نس خو دې څه کوې چې په خېټه کې دېنه کولمې به دې هم ښکاره شي.
زما په نس کې خو هیروین دي او دا ماشینې راباسي. نو ښه به دا یې چې پولیس ته رښتیا ووایه، کېدای شي چې خوشې مې شي.
ځوانه په څه چورتونو کې ډوب شوې؟
قمندان صاحب چې رښتیا درته ووایم، ما ته خو به څه نه وایې بیا.
ووایه څه خبره ده؟
اصلي خبره دا ده چې
سمه خبره وکړه. مطلب دې څه دی؟
زما په ګېډه کې یو چا هیروین اچولې دي. ما تر اوسه دا کار نه و کړی. یو ملګری مې خطا ایستلم.
نو ملګری دې چیرې دی؟
زما شاته درېیم نفر دی او جبار نومېږي.
ورونو په تاسو کې جبار څوک شته؟
جبار زه یم قمندان صاحب.
ته دلته راشه. اسلامه.
بلې قمندان صاحب.
دې دوه نفرو په خپلو ګېډو کې هیروین پټ کړی دي. د دوی لاسونه ور وتړه او د تحقیق کوټې ته یې بوزه. زه هم درځم.
سمه ده قمندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زاور کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
لشکرګاشر او جن نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.